مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې تاسیس مخه کلاس دې رادیو نورې اوس از رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ څپو نه شپږې شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپا دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسم لپاره د سړی سر لګښتونو کې چندن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ویل هر حاجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي هغه ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به $50 اضافه پیسې ورکوي هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې د لواطت په قضیه کې یو تن په درو وهلی دی سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دې کس ته د 13 درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې خو دا نه دي ویلي چې آیا دا کس په محضر کې په درو وهل شوی و که نه د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یوه وینا کې چې روانه اونۍ خپره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په محضر کې د درو په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون د طالبانو د لوی مشر د څرګندولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګري ملتونه به د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخته اندېښنه لري په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته تند غبرګون ښودلی وه چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هېواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د شنه انجینرانو د موټرو پرکاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شوې د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه شنه انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول د دې برید مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تنظیموونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي امنیتي چارواکي وایي چې د چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوه بند ته روان وو د 2020 کال په جولای کې هم د په داسوه کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لویه ترانزیتي لار کار کوي پر دې سربیره له دې وړاندې هم پر دغې لار په انجینرانو باندې حملې شوې او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکاو ته په یوه نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیولې دي دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو د تورن کسانو خپلوانو او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شوې د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبې او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره اوزو ته وړي دي د وحدت په نوم دوشنبې ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن کس مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول د محمد صابر فزوف په نوم د یو بل تورن کس بیا یو شمیر خپلوان هم نیول شوي دي د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي
وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر ویناو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. پاکستان ته به هم ورشو او د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
منګه پیدائش دلته سه حساب خبر کو افغانستان کې فوډ سمګه منګه نستا کاروبار به کې نستا بس دغه د تومره ټاګه پوګه کو بس پلین چلو.
دغه افغان کډوال دی چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت په روانو میاشتو کې له دې هېواده په زور وباسي. په دې اړه به وروسته درته نورو جزئیات هم ولرو. کندهار ته به هم وشو چې هلته د یو ډول وضو روزل پیل شوي دي.
د ماشو د شپېشتو پرور ورکوو، د ورځې د شپې دخوا جواري و کنجاره ورکوو، د وخت په تېرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندوستان ته دوه دی او پر وړاندې ماتې ورکړي. دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2020 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو، نور مسالې به مشتملتیا مغواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر دروستي او ترګندونو په اړه خوشینی خودلی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې به ټلویزیون دور زوړاندې خبر کړی ویل دي په خزو بعد د سنگسار او درو وهلو سزا پلی شي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال فرهن حق پرون رسنیو سره خبرې کړي. د ملا هیبت الله د ترګندونو ته په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خزو د حقونو د برابرۍ لپاره فشارون ته دوام ورکړي. تفصیل امید زهر مل لاورو.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په خوځو به د سنګسار او درو وهلو سزا پلی کړي خورا نهیلي کوونکي بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې، خو زیاته یې کړه دوی به په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپلو هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټنینګ
دا خوره نه هلي کوونکې دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د خصوص د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ویژن د طالبانو مشر مولا حبت الله ته منسوب غاک خبر کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې بخزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کرنې توزیع معلوم نه دی، خو نو موري دا څرګندونه لویدیسته په خطاب کې کړي چې مولا حبت الله ځان د انسانيت ژغورونکي هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي. د مولا حبت الله د څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو بیا لا بیلم لاټړو بنسټونو او د خزو د حقوقو فعالانو د مولا حبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د چونو خزو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوی وو د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشری حقوقو بیا لا بیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بلله. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې روسیو کې د دوی هغه کارتونم ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېږل شي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دغه پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډلهییز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي د پیوار کارتونه او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه کې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50% وګړي له رواني ناراميو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو مې څرګرمل نه جزئیات وره.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانی سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخی وایي د افغانستان 50% وګړي رواني نا آرامیو سره لاسو ګریوان دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشې توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان دا څرګندولې تیرونی د اوترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشې توکو سره د مبارزې په وشپېتمه غونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی، رواني روغتیا او د نشې توکو د مصرف له امله رامنځته کیدونکي اختلال فلج کوي تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشې توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ یې د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې افغان چې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشې توکو روږدی شوی او اوس بیرته خپل هیواد ته راغلی وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډیر خفه یم، افغانستان ته بیرته راغلم، دلته وضعیت ډیر خراب دی، حیران یم چې څه وکړم، ډیر ځورېږم، اوس ته درملنې لاندې یم، کله کله را باندې حمله راځي، بیا ډاکټر ته زما سره خبرې کوم راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر رواني ناروغۍ اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغۍ روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځني ډول له هغو 250 ناروغانو چې روغتون ته ورځي له ډلې 150 تنه رواني نه انډولي لري او له نشې توکو هم یو یکاروي.
تاسو پانه زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتې دوه د بدبختانه د روسي مهاجرتونو چې دي دا هم یو فشار دی ډیر زیات د اقتصادي ناورین چې دی د کار نشتون چې دی همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي. نو زمونږ روغتونونو ته زمونږ کلینیکونو ته په ډیری تعداد سره مریضان مراجعه کوي که په مثال په توګه وړاندې کوم تقریبا په 200-250 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالات جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوس مهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمیرې نه دي خبرې شوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هېواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمیر 3 میلیونه تنه اعلان کړ او ویل دا شمیره د ډېرېدو په حال کې ده. یونامه دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روغ د کسانو یوازې 1500 تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته
وړاندې په افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خو تر هغې وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. له بلې خوا قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پرېکړه لیک به په دوحه کې په روانو خبرو سمدستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي، نتنیاهو وویل ورسته لدې چې حماس د اوربان غوښتنې رات کړي، نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پرون نوښته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاو چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز رادیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشې کېدو غوښتنه کوي، حماس ډله نور هم زړوره کړه او ځکه یې دا طرحه رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کابله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو، په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشې کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه، د اعتراض په توګه واشنگټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو ویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلی په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي، ول بلې خوا قطر به ویلی چې د اوربند غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیزونه کړي. اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همداسې به زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سپتا سیستم شي په خیر اغلي کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وی کولای شو چې هندستان ته په هندستان کې ماتې ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې و، د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پینالټي عمل وکړ شو چې د لوبې په اول نیمایي کې ګول وهي. په د لوبې پاتې دیرشمه دقیقه کې هند ګول وه. لغه ورسته بیا د لوب تر دوام پورې پاوله پاړی کې افغان لوبډلې کم ګولو نکړې شو. لغه ورسته بیا د افغانستان لوبډلې وکړې شو چې د مساوي ګول د لوبې په اویاویمه دقیقه کې تر سره کی. د دین ورسته په اویاویمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری وه او لغه ورسته بیا د لوبې په اته اتیایمه دقیقه کې د هن لوبغاړو د پینالټي شوټ لامل چې هن پینالټي نشو وغنه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول پاته تېمه دقیقه کې وه. په دې سره هن ته په هن کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونې افغانستان او هن په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوې و. اوس د دې سیالي تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمبر یا امتیاز تر لاسه کړل چې اوس د نمبرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان پالف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ. لقطر نو وروسته د لکویت نو وړاندې په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام ته کوالیفای وکي خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانه دوه سیالي وګټي. د افغانستان راتلونکو سیالي به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې، او بل سیالي به په همدې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې وه او کویت ته هم بایللې وه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده، او د یوې بریا او یو مساوي لامل یې په درجه بندۍ کې نمرې څلورو ته رسیدلې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل هرات لوی الار چې د ترسکون کوله خو تړل شوې و، د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. د فراولایت د بالا بلوک لوسالې یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه زده رډیو ته خبره تایید کړي ده. د غلوی الار پرون رسله هغه د ترسکون کوله خو تړل شو چې د فرا د بالا بلوک لوسالې یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دی ولوسالې درې وسیدونکو ټپيان شول. تفصیل په راپور کې
سیمه ایسو سرچینو ویلی چه ده هرات کابل لویالار نن سی شنبه ده ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه لویالاره ده دوشنبه پا ورست ده فرا ولایت ده بالا بلوک ولسوالی ده یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري د طالبانو لخوا د دریو ځایو اوسیدونکو د ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه. لرونکوونکو په دې لویالاره کې ټایرونو ته اور اچولی و، او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فرا کې د طالبانو د والی او د بالا بلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فرا ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یوه قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویالار چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوی و بیرته پرانیستل شوی ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و، نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویالاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات له لاریونکوونکو وپوښتو خو بریالي نه شولو. په فرا ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په یوه استوري پیغام کې د هرات کابل د لوی لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لوري په خپور شوي خبر کې چې د فرا ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوی دی، د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دولمه او شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمۍ او زخمي شوي، خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالا بلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د یو اوسیدونکي په وینا د طالبانو له لورې یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکون کول خواته لشي او نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. بل په لوبیا د روختي نړیوال سازمان وايي په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د شری اسرخ کان ناروغي لامل دروښته نمر شوې دي. د روختي نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نګدې 4900 نوې شکمنې پیښې هم ثبت شوې. تفصیل په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغې ناروغي له امله درويشت نمړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4615 نوې شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور لمخې دا د 13 میاشتې په پرتله پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې 38 د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې وروستیو کې په شری اخته شوی ازادي رادیو سره د یاد ناروغي د نخي نخانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسیدونکو ابو زر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
دختر خودم ابو زرخه کان
ګر زما لور شیرینی ولې وا لخلي پایل شو او لدری ورځو تبي او یخنی روسي د هغه مخونی و. ډاکټر پوښو چې شره لري تبه او زکام یې درلود، ځان دردي او سر درد یې درلود، هم مخ او بدن چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خله او ستونه یې اوس خوشي وی دي.
خوب شده.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
د دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې اته میاشتنۍ او بله نږدې او کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه او ترور یې له مخکې شری درلود، له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما اوه کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا دولس ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخي ډاکټران وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څونه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې دا ماشوم وي باید موږ تاسو هغې ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته ولاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي چې نور ماشومان پرې اخته کړي او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید نشو. که چیرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې د شری ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم پامن پاتې کیږو.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي، میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې شری یوه له ساري ناروغیو ده او له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د کندهار په ډنګ ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېښت بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسلي بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دي تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانات ډېر سي. دا پر وخت تقریبا څلور سیره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیر په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي، په کال کې دوه ځله لنګیږي، چې هره بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت شاه وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همیشې دې زیاتې دي. د ده په خبره دا وزې که چیرې ښه وروزل سي د ورځې پنځه لیټره شیدې کوي، چې دا د ځینو غواګانو تر شیدو هم ډېرې دي او دغه راز په دوه کاله کې غوښه پنځه اتیا کیلوګرامه ته رسیږي.
دا څلوېښت انې بزې دي، نسلي بزې دي. دا په شواروز کې پنځه منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچیانو دپاره استفاده کیږي او روزنه یې داسې ده چې د ماشو د شپشتو پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چریدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راځي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتونکو زیات سی بی دی. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه ست چې لا هم مخبر واده دي.
درې فارمونه ست غټ فارمونه او کشتی فارمونه مې کېدای شي زیات وي، خو کشتی فارمونه در 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته کې لږه په زیات ساتي، چې په هغه کې تقریبا ګلابي بزی دي، بلک بنګال دي، چې ما پرې دي بیٹل بزی دي، په فارمونه کې ستر کېږي ان شاء الله ته اوس نیوي دي، مترو سره پرې هغه تولید نه شروع کړي، خو به هم اجه دا بزی ته روان دي، فارمونه خو تر خلک ژر کړي دي سمه ده بزو ساتلو ته، نو ان شاء الله چې خلاص ما گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمرس ته سبسي وي ان شاء الله چې پخې کې وځي څه ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنوی چرګانو او بزو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسی، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سی څو نسلونه یې لا زیات سی.
دوی منی متر اور سیدو په دې برخه کې در 25 دقیقې باس لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو حکومت د حج د سګنیو مراسمو لپاره د سر سړی لګښت کچن اعلان کړ. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې هر حج به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,500 ډالر پرې کوي. ښاغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافي ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې دغه 3,000 افغان حاجیان به نیم د آریانا افغان هوایي شرکت نیمبې د کامیر د خصوصي شرکت پالوتو کې عربستان ته انتقال او بیرته افغانستان ته راستنه کړی شي. د طالبان د حکومت سره محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې تلاوتات په قضیه کې وتن په درو وهلې دي. سره محکمې په یو بیان کې ویل دي چې د کس د دیر شو درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده، خو په دې اړه چې د کس په مازر کې په درو وهل شوې او کنه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې چروانه او نه خبر شو وجمنه کړی چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د قصر غړون لپاره د سنگسار او په محضر کې درو وهل په وسیله د حکم پر تطبیق ټینګار کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعانو د طالبانو د مشر د غسرګندونو ته عکس العمل خوده لیو. چین له پاکستان غواړي چې په دې هواد کې د چینی انجنیرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا په شانګلی په بشام سیمه کې نن د چینی انجنیرانو د موټر پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې یوې میرمن ده او 15 چینی انجنیران دي او یو پاکستانی ډرایور د وژل شول. د دې برید مسولیت روسه کمیټل نه دی منلی او له دې برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویل دي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې هیواد کې هر اړخیز څېړنې وکړي او همدارنګه کوم کسانو چې دغه برید تنظیم کړی دی هغوی ته سزا ورکړي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلور کسانو خپلوان چې مسکو ته په نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله کې او د لزون کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د پیښو د پښتنو لپاره حوزو ته وريدي. د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنې یو برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په بریت کې چې مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و د لاس لرلو په تور اتم کس هم نیول شوی دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزاته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پښتنې دادی چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی، دا او نورې پښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوزي او سیاسي چارو شنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث بل کاغلی اندړ نه پایل کو. اندر صاحب څه فکر کوئ؟ بس به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او ستاسو د قرباني قدرمند میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي، لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنی یا د افغانستان نو سوای او پدیده ده، افغانان په دې 15 کلو کې د توریزم ښکار شوی دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوی دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولنه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي چې داعش په خپل د امریکا لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لګول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپله په روسیه کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه دی ورکړل شوی، کار الکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ؟ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه. هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد گرانا ملمانہ تاول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلی، لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه، څه د دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکي مرستې وشي. او څه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپله استراتیجي وټاکي، دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار ځپل شوی ده، دغه څه چې شبکې محلي شبکې وو ځپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي، او کیدای شي چې د افغانانو څخه یې یا د تاجکانو څخه یې، څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه، کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي، او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي، هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو، هغه څه متلاشي شوي دي، څه پاتې نه دي. خو د توریستي عملیات، دهشت افغاني عملیات چې دي، دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله، هم هم صاحب، دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او بریټ چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وژل شوي، چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سره ودرس کسان په مسکو کې وژل، هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا د همام سره دما چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت، او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی، او څو کې طالبان چې دغه سرخوګي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي، اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل وو په سوریه کې وو، په هغه نه څه کسان، ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي، دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسوي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی، په د روسانو متحدینو څخه، او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې موږ خپل عسکر یوکران جنگ کې راولو، او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې دا د دې ارشیوي دا چې اکثر محلي مقامات
داسې استعمالي چې هغوی پکې پوه نه شي. طالبان څوک چې له دغو تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی، او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي، دغه بریدونه له منځه یوسي، حداقل مخې ونیسي، ای کچه را کم کی.
کچه خورا کم شوه ده او پاتی شو ده شورشگر یو شورشگر چه پا حکومت که رسی که اغا اطلاعات او ده استخبارات دیر قوی وی زکر چه دوی اخپلا سر اقم چه قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کرده و دوی تا ار سوک معلومی خو لا تروسا یو استخباراتی لکه دیر اخیاری ده چه ده مخ که غینه چه یو عملیات سرتاو رسی که پکار ده چه مخنیوی ووشی او اغا کسان افشاشی او شبکو بانده نفوز پکار ده چه ده شبکو بانده نفوز چی ترسو چه ده اصلی اغا ته چه دودی اراده دی اغا او بلده چه گواندیانو سر پکار ده چه در دلتا پکار ده چه امارات اسلامی لخپل گواندیانو سر دیر علی که او کما اماهنگی رو که او دیر لنمحال مقاصد سخه داده و که زکر چه ده تروریزم او بینظمی او بیثباتی چه ده یو ساری شایده
او گرد مسئولیت ده پیواز سر مخنیول یا مخنیوای امکان نلری کور ودان همان سب سلامت و سی اندر سی ده امریکایی چارواکل سرگندوونو داسی کاری چه حقوقی د مسکو بریت په اشاره یا د مسکو بریت په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خوده لویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې ور ده. څه فکر کوي د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سي یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینی مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا له خوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتبازي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا توریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یوه چې هغه د چین او روسیې او ایران سره څنګه ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبري وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتې کې زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب هم ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتی او پراتفی پلان جوړ سی او په زپلو کې ګډ کار وسی. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکه مې کې د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جوړی کې او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
و اندر سبی او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې ونې بریټ کړي چې یو سلو ودرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډاله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي او هماسې قوي سلایو ته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې که چېرې روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کولی شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې پېښېږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت یې د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پېښې کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبانو لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان د دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان تمویل کیږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات شو یو څه گرفتار شو یو څه الته پاتې دي خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شو دي. اکثر هغه کسان چې په افریقا کې تللي دي افریقا د یو مناسبه زایده الته فکر ده الته استعمار ده الته نور دغه ده خدا د شت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چاره پیدا نشي. ګوره هندستان تقریبا 10% خوره د یو وخت شورشګر په لاس کې وو د ګاند د راجیو ګاندی په وخت کې او د نور او د مدینه مخکې دوی کوشش وکړي چې د اریا او شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي چې امتیازونه ورکي او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې یوازې په بمباری کې ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي اترې دي او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریخي وچول پکار دي او به اوس یو حالت پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورث جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوی او جنگ کې اختلالي عملیات کیږي نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه وو. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی. اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو اصلا هغه بنیامین نوم یې اصلا د موساد دی او اجنټ وو. دا استخباراتي لوب په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګری ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان راځي چې بحث سره پای ته ورسولګي شي. به پاتې دی اندر صاحب ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بل اخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه وسی؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش څکله سیاسي ډله نه ده او مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي او دا د قوي استخباراتو له خوانه ګمرل شوی دي او د خپل مخ لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډیر زبر ځواکونه راغلل او اوږده جګړه هم تیره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر سلور میلیونه شهیدان هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده. دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سرپرستنې وباسي او هلته ټول افغانان کې شریک دي لوی جرګې لاره راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښکېدو مخې ته ځي د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسنی حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه نه وروسته د سیمې د هیوادو سره تاسې وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپېشلې خاورې پاکستان بمبارډ وکړ، دا څه دا د دوی له دغه وضعیت نه استفاده کوي. مختلف د تورستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي، خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چې دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په بخکارا ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره پر رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني، داسې خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې اقتدار او منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې د حکومت اوسم تاسو وايي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتې په نورو باندې چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د موږ بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. کدل ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانا
دې په هنګړو داسې دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په هنګړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په هنګړو وز دې رلري د مکان زندګي دې نو ستانه بغیر خو گجانا زندگی تیروں